زمو شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه چلر وش سات اوریدای شي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شوراوې په دې شار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته وویل پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون لسکونه افغانان نیولې دي. په همدې منځ کې د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نسی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال د پاکستاني چارواکو د خبره ردوي. نور حال په دې راپور کې چې د یو کډوالې په ژغ پیلېږي،
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزه ونه لري. نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبریال امین اکبری ده وای په تیرو دوه ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار و نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تابعی او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دی هم بیا.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وای. د لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند زلمی د پنځم به په مخامه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اعتماد معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15-30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل در دانی ولسمی دي او حاجی کام ته انتقال شوی دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ریپورټ شوي دي. دا ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
پاکستان ته په تللو افغان کډوالو کې ډیر شمیر هغه کسان هم شامل دي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په دغه هیواد کې انتظار کوي. لبل خوا د امریکا د حکومت له وروستي پریکړې سره سم د دغو کډوالو د تګ پروګرام ځنډیدلی دی، خو د کانګرس ځینو دیموکرات غړو د افغان کډوالو د لیږد پروګرام د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ د امریکا د بندنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو ته یو لیک واستاوه او له هغه وغوښتل چې د افغان کډوالو د منلو او استوګنې خدماتو د ځنډولو لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. نور جزئیات په دې راپور.
د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان کډوالو د انتقال پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هېواد ولسمشر ډونالد ترامپ له اجرایوي فرمان وروسته د کانګرس په دواړو جرګو کې یو شمېر مخکښو ډیموکراټانو پر واشنگتن غږ کړی چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي. د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو ډیموکرات غړو دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 9 د بهرنیو چارو نوي وزیر او په سنا کې د دوی پخواني همکار مارکو روبیو نه په یو لیک کې کړې ده. دوی له ښاغلي روبیو غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د خدمتونو ځنډ لغوه او د افغان کډوالو د لیږد پروګرام بیا پیل کړي. د کانګرس د دواړو جرګو دغه ډیموکرات غړي په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ له حکومته دغه غوښتنې مطرح کوي چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د خپلو کیسونو پروسس ته انتظار باسي وایي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دوی په دې ټینګار سره چې له دوه ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پاکستان د پولیسو عملیات چټک شوی، له واشنگټن وغوښتل چې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال لړۍ بیرته پیل کړي. صدیقی عزیزی چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپل سایفي کیس پړاوونه بشپړوي، ازادي راډیو ته وویل
ما دیگر هیچ آینده ای برای برگشت به افغانستان نداریم.
موږ افغانستان ته د راستنېدو لپاره هیڅ راتلونکی نه لرو، نه کور لرو او نه امنیت لرو چې زموږ ماشومان په خوندي چاپیریال کې زده کړې وکړي. موږ خپل ټول مالونه وپلورل او موږ په یو امید سره پاکستان ته راغلي وو چې کارونه مو پر مخ ولاړ شي، خو اوس په ناهیلۍ او بې برخلیکه حالت کې یو. هیله لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د افغان کډوالو د انتقال پروګرام په بیا پیل کې له موږ سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې او بل افغان کډوال یوسف عطای ازادي راډیو ته وویل
ما دغه چاره نه درم جز د انتظار
پته مونږ له انتظار پته بل چاره نه لرو. ګورو چې څه کیږي. هله لرو چې د دې هواد د سیاستوالو غوښتنې او خبرګونونه یو مثبته پایله ولري او دا پروګرام بیا پیل شي.
د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو دیموکرات غړو د غشان په امریکا کې میشت افغان کډوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د دوام غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې دا خدمتونه په متحده ایالاتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره حیاتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډوه. د دغه پروګرام په پایله کې زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره همکار وو او ډیری یې د پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي خورا اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران وو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده ترسره شوې، نو له همدې امله د دوی د لیږد پروګرام یې په موقت ډول ځنډولی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوري د دوی معاشونه ځنډول شوې دي. د بیلابیلو ادارو د کارکونکو د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته موبایل سره لدی چې د دلبی لمیاشتې هم یو لس ورځې تیر شوي، خو د جدي میاشتې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او د کورنۍ د لګښتونو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي او وایي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معاشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې د معاشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څنګه معلومات واخیستل هغه راته ویل چې ساسي ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوی او هیڅ اجراءات په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیکدول کیږي. مونږ د چا دی میاشتې ماش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلو میاشتې ولسمه ده ماشونه ځنډیدلې دي. ژمی دی، روژه هم را رسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیل وړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ معاشونه ځنډول شوي. بل خوا داسې ویل کېږي چې ښایي معاشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکونکو لپاره ډیره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معاشونو ځنډېدو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته رسیدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې.
ښاغلی ترامپ ویلی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ترامپ د مرستو د ځنډیدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د ماشونو ځنډیدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړی چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلاف خبره کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د په وینا طالبان دا دیوال د دوه هیوادونو ترمنځ پوله غنی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی له سفر وروسته تودې شوې. د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علی اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلی چې نو موړې د دغه اختلافاتو د حل او د دواړو خواو ترمنځ د لاړډيري همکاري غوښتنه کړې ده. د غلورپوري ایرانی چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نو موړې زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي ځکه کې دی شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه و چې دیوال د سرحدي سفر نقطې څخه یو څلری جوړ شي. یو شمیر امنیتی شنون کې لړل اسد الله ندیم او افغانستان له خپل غونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لري لیدي. خو د هلې واځنې لارې تفاهم تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
د وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري. خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکرات او تفاهم او تاریخي مطالعاتو لالارې دا مسله حل کړي ځکه کدا موضوع یو ورخیز او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې بستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري خلکو تبا سر خوږی جوړ کړي. د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنۍ ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندې کړي. خو اوس پوښوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافات خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیخي هم شوي وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغه نخوتو وروسته ویلي چې نه غواړي له ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا افغانستان مسالو تر اگرځو خو اوس هم یو نړیواله موضوع د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سوریه ته تللی دی. د سوریه نوی واکمن احمد الشر او د کابینه وزیرانو د دمشق په هوایي ډګر کې د قطر د امیر هرکلی وکړ. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قطر امیر د هیواد ته سفر کوي. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د قطر د امیر دفتر د پنځم به پورز د وی خبر پانې په خبرول سره ویلي د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د سوریې پلازمینې دمشق ته رسیدلی دی. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یو عربي هیواد مشر سوریې ته په رسمي سفر ورځي. قطر د نور عربي هیوادونو خلاف د اسد د رژیم پر مهال له سوریې سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې رغولې نه وي. همدارنګه دغه هیواد په 2018 کال کې د هغه وسلوال پاتون پلوی هم و چې د اسد د رژیم پر خلاف په غوښت کړی و. د قطر امیر سره په دې سفر کې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد الخلیفی هم بل و. نموړي لخپل سوریي سیال سره په یو خبری کانفرنس کې ویلي موږ په بشپړ توګه د سوریې له هغې عادلانه دریځه ملاتړ کوو چې غواړي د جګړې له پای ته رسولو وروسته یو دولت رامنځته کړي. الخلیفی سوریه ته د قطر د امیر د سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا په ګوته کړې ده. هغه وړاندې ویلي قطر به له خپلو سوریایي ورونو سره په ټولو برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د الخلیفی په ټوکو د قطر د امیر او احمد شرح د خبرو اترو اجنډا بیلابیل موضوعات و. بل پلو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته د قطر پلاوی سفر د سوریې لپاره یو مهم پرمختګ بللی دی. هغه ویلي سوریه د ورورګلوۍ او تاریخي اړیکو پیاوړتیا ته ژمنه ده. د الشیبانی په ټوکو قطر په تیرو 14 کلونو کې د سوریې له خلکو سره یو ثابت متحد ملګری پاتې شوی دی. هغه وړاندې ویلي د سوریې بیارغونه د راتلونکي لپاره هیله مندي ده. د همدې رواني جنوري په میاشت کې د قطر نوموړي وزیر شمنه کړې و چې د سوریې د بنسټیزو اسانتیاوو په بیارغونه کې به مرسته وکړي. د پنځمبې ورځې په ناسته کې قطري پلاوی د سوریې د اقتصادي عامه خدمتونو، روغتیا، تعلیم او بانکي سکتور په برخو کې د بیارغونې ژمنې او ملاتړ اعلان کړی دی. دا تیر کال د دسمبر راهیسې لیکل چې د هیئت تحریر الشام ډلې لخوا دمشق سقوط شوی د سوریې له نو واکمنو سره د اروپایي ټولنې سربیره د ترکیه او نور عربي هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې ښې شوې دي. سوریه ته د قطر د امیر سفر د نړیوال اړیکو د تحول یوه برخه ګڼل کیږي ځکه د سوریې انتقالي حکومت هڅه کوي د دولت جوړونې نوی پړاو پیل کړي. سوریه ته د قطر د امیر له سفر وړاندې د فرانسې، جرمني او ترکیې لوړپوړي چارواکو سفرونه کړي وو. اوس په سوریه کې د ترکیې او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه بیرته پرانستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کاروانګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمېر دور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدیلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي تر څو د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالی او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سوه خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار صفه خوا خلکو ګټه اخیستله اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخی معنا اقتصادي واده جنې وکړي. اغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور
انجه
اغه باید موږ خلکو ته دغه شان زمر خلق ته دی دغه کې چې زمر خلق ګټه جن واخی.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سپر کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالی کې حاصل کم وي.
زمانو معروف دی خلګو یو شی جن یخ سیغان بند سوله نو دې دا شی چې وسې دې شی مشترک وسې دغه تبادله وسې انجې ک یو سنجه چې ک بل هر شی چې معنا مې چې شاسل وکې شو میوا وکې مست دې شی را چې دغه تبادله را وګرځ نه له ان را چې موږ په مزو کې کښې دغه تبادله را وګرځ ته تاریخ موږ نه کړو وس معنا دغه په ځای کې مست دې شی را کول سي ک د کشته ک بادام ک سنجه چې معنا دا شی تبادله را وګرځ دا کوکنار موږ خو کوکنار نه کړو پرې شمې.
مانو عبدالحق جاهدی مخکې خودل ته کوکنار کړی کېده اوس خو کوکنار بند سو باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پرته کو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وای د ځینو کروندګرو سره د بدلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه سري او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي د غنمو تخمونه بیلو ته توضیح کړي دي د کوډونو دغه تر څنګ کوډونه وسره کړي دي او دغه رقم د انزرو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدلی کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. دغه په وینا په کندهار کې پر ډیر لزری هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او مؤسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې خو کروندګر وایي دا هڅې بسننه کوي. د کروندګرو په وینا د بدلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیر ما سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو زندان ته یې راوړو پوستکه شپه رامانو کې بیا زندان ته راوړو زندان کې پنځه ورځې بندیانو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ډوډۍ به لیا وای یا به نه به په یو کوشناب کې څو شپې بندي کړي وو هلته زموږ ملګرو ټول ته وهلم ډېر راټولو.
السلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوې تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترونو مداد چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي ژلي شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي. ایران په نږدې یو میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام آزادی رادیو ته وویل ایران په 2023 کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشرانو سره کتلي دي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزې پر وضعیت خبري شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټوله عمله اوس پر لوی وشل شوې وي. د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند را ایستل شوې دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ځینې خلک له افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې د ډیورن پر کرښه تړل شوی لارې دی بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه اوسي. د کوسی پښتونخوا اوسیدونکو هم د دې لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کونړ او ننګرهار اوسیدونکو ویل تی روشاو خو 15 کالو پاکستانی چارواکو د ډیورن پر کرخه غنیلارې بندي کړي او د دوی په وړاندې زیات خندونه او ستونزې جوړې کړې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکو خان محمد ازادي رادیو ته ویل دوی په باجوړ دیر مومندو چترال او پیښور کې خپلوي دوستانی او کورنۍ لري. خو د پاکستان حکومت لخوا د اغزن سیم لګولو او د خلکو پتلو راتلو لګیدلو بندیزونو یې د یو بل په مړی او ژوندۍ کې ګډون او وړی کې پالل ډیر ګران کړی دی.
او مړه ژوندۍ هم سره شریکو، غم خادان هم سره شریکې، زمکه او جدادونه هم سره شریکو، تګ راتک به مو د پخانه.
د ننګرهار اوسیدونکو نور احمد نورانی ازادي راډیو ته ویل د لر او بر پښتانه سره نه بیلیدونکو اړیکې لري. په وینای دا غزنو سیمونو په غزولو او نورو کارونو دا قومونه له یو بل څخه نشي جلا کېدی. نو افغان او پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو په ځای اسانتیا چمتو کړي. هغه وړاندې وویل
د ډیورن د فرضي کرخي دواړو خواو ته یو قوم، یو عزیز، یو ولس پروت دی. د دوی ترمنځ تک دا تک خپلوي، تجارت، ځینې مزینې لارې موږ لرو چې هغه په ګوشته کې دی، لالپوره کې دی، د میچینی لاره ده، نواپاس لاره ده. د پاکستان حکومت او افغانستان حکومت څخه زموږ هیله او توقع دا ده چې په دغه برخه کې د دواړو ولسونو په مخ د دغه دروازې خلاصې کړي.
د لارو بندېدو او اغزنو سیمونو غزولو یوازې د ننګرهار، کونړ او نورستان اوسیدونکو ستونزو سره نه دی مخ کړي، بلکې د ډیورن کرخې بلې غاړې د باجوړ، مومندو، دیر چترال او نورو ځایونو ځایي خلک هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه تر ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه تر ته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو د لارو پرانستلو او د خلکو ستونزو حل کولو لپاره ګډې غونډې کړي او له چارواکو غوښتي چې باید نور د دوی په وړاندې پراته خندونه لري کړی شي. د باجوړ قومي مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي مولوی جهانزیب تازه یوې لوی غونډې ته ویلي دوی امن، ژوند، پرمختګ او د بندولارو پرانستل غواړي. مولانا خانزی بویل په ډیورن کرخه د تګ راتګ بندې دو سره دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سوداګری په بیساری ډول زیانمنه شوی. په زرګونو کسان د بیروزګاری په وجه اړ شوی چې لری پرتو خارونو او هیوادونو ته مزدوري پسې لاړ شي. د کونړ باجوړ او مومندو قومي مشرانو له تیرو څو کالو څخه هڅې پیل کړې چې دغه بندې لارې پرانستل شي. د افغانستان چارواکو تل ویلي چې دوی د لارو بندېدو مخالف دي، خو پاکستانی لوري د لارو بیرته پرانستلو او د خلکو ستونزو هواري په ځای د هرې ورځې په تیرېدو ولسونو ته نوي مشکلات پیدا کړي دي. د ختیځو ولایتونو او د باجوړ مومندو او نور سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د افغان او پاکستانی چارواکو څخه د بند دولارو بیرته پرانستل غواړي چې د 2024 کال د اکتوبر په 11مه 12مه او 13مه په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د عدالت غوښتنې په ستره جرګه کې هم د پاکستان له حکومت د ډیورن په کرخه د تړل شوو لارو خلاصولو او نورې غوښتنې شوې وي. د دغو غوښتنو نه منلو سربیره د پاکستان حکومت د یادې جرګې ډېرې غړي قومي مشران او ملاتړي نیولې دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوندو سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسؤلیت واک اختیار یواځ خپل حق ګڼي. دا او د تنوري پښتنې با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی جواب کړي. خغلی مدنی د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل اواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري او ښځې دي حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور مې مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رب شو دل چې څوک به تر دې به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیک خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی، یو سره فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته. دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه که خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځکه کې بلن مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځکه د مقام لرم. ام عرب شو مېرمنې ته او خځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دی خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په امدي دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درويتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي خو سره څنګه د خرويتونه به دوه نه وي چې تاسو په خځې سره څومره مينو وکي، د خځې سره څومره د لطف نه کار واخلې، څومره د شفقت نه کار واخلې. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته جوبه بند پاتې کیږي.
چې د سړی حقوق بیانې او د مرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوی چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق په خزه د طلاق ورکی، خزم حق لري چې میړنه ته خلع مطالبه وکړي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیول شي ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویل شم چې دا د هاغه مفسدو او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان و ولا وای مده ملان هم مربان بده ده. اخوندان چې دی چې اغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اگاهی لري. اغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د ناری نو دي او حقوق د ناری نو دي. الته ما یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی ناری نه په کوم وخت کې افضلیت لري، ناری نه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخ نه فقه ورکی، د خوخ ژوند ور ورکی، نو به دا سره بهتر وند. خو به خدا خو معلومه خبره ده، به خو بهتر سره دي. ځکه دا ولی بهتر دي؟ خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهترواله په همدې د پکور کې شفقت نه کار اخلي. او کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار ونه خلی د مهرباني نه کار ونه، دا سره بدتر دي، به بهتر نه دي.
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاستې، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتر غني، خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي، کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر بده د منل کیږي. تاسو علت څه غنې؟
علت نه علمي ده، علت جهالت ده، علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي، دغه نه پوها اخوندان دي چې اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي، دو جمعتون نیولې دي، د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي. بس اماغه مسلې چې دوله په خوان را پاتې دي، غږ منو تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبسته دوه دو کتابونه نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي. دا اماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدلې دي، اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خدا خو وګړي دي ټولنې دي، جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منغه په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د نه خبري. دغه شید علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګه دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بد خبره ده، دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدل ته دا خبره دوبه نه وي. یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری، منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری. نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده، لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي. دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته. د افغانستان بلا استثنا د سکور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي. د دې وازنی وجه دادا د بلن مثال و مدام دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی د والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د غیبه شفقت کوي وي وګوره دغه له غرور وي. خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و دي د لاله وګوره خدانه خسته دي د وسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی، که د خور سره کې خسړی دی، که د خاله سره کې خسړی دی، خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی، په خپل کورنۍ کې بدنام دی، به د دنه خراب سره به څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمن سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي. ځکه مغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د دمانا دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسائل چې دي د مسلط شوی دي، نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیرې، ژوند کوم توجه شي، ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې، ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږی چې خوري، الله پاک رزق ورسي، په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري. ژوند خو ګوره زناورم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود دې سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا د خو خپل میرمنې سره سم چلند نه لرمه اق ناق نیوکې کوي. دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلند د خپل ځون بیرته درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي، اتر دغه ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي ویل چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کوم، بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وځيره مدنی سے ماشاءاللہ تعالی خرج وان تیر کړي د واقعیت هغه دل عمل لکه من ګوري. نو بیا برته مال وچ مدنی سے من په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي په چره وړه دا موږ پټ په جیب کې راوړو خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دی هتر اورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چانه کې خودل د مور او پلار نه یاد مشر رور نه یاد مشر وراندار نه د بغلا باندې دا شیره وړي. نو تفکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، عدالت په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفيږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زورونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مرمن ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري، نو بیا دا سره کوم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کې، دا سره کوم انسانيت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پخول اند کیږي، ټول په عمل کیږي. په دې برخه
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا میرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاون په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپل هغه یعنی هغه خپل دومره د دې ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو، چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلې دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شون خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون مې خفه شون د مانه خو دې خپه دي. نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بندي دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي، ځکه افغان جونې نس کولای درس وي، یغه میرمنې چې کار درلوده وظیفې ته خپل نسی تللی، یو څه دا ستونزې په خانه موجوده وي. اوس تاسو فکر کوئ څومره دا نورم زیاتې دلی سي، څومره کورنۍ ته زیان رسي، څومره ټولنې ته زیان رسي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکي، همدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلي او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ، ته په ټولنه کې کله عدمي، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تر غوړي دغه کم مطالب چې دي هغه پوره کا. تاله د علم، تاله د تعلیم، تاله د فاکولټي، تاله د انجینری، یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي زمنم د سره ده. خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېری خویندې په دې برخې باندې پوهېدلې وي، په دې برخې کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخې کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې د دغې مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځېږي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو نوع فرعونیت په دوه کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجنه. زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوی لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي، هماغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه څه وسره کیږي، همدغه څه وسره شوی دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دوه پورمنې پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دي. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له کوم مېرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق راننه وته. ابو بکر صدیق د عائشه پلارو، نو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر اواز واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخه ولا غو، یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه، ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې را وچ دا ستالور د خدا یاد ولر زاس ما مرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورته ګوره څنګه د درنې تپیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړ، اوس خو را سره په خلاصه، یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی، دا د پیغمبر اخلاق دی چې عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لې چې ویل، ابوبکر پلار و چې ته د حق نه رجې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته د حق نه رجې باندې د خشونت کوي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایان زه پوهیږم دغه کتاب نوم هم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دی پیدا کې مطالعه دي کې او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
ژوند دی اوسئ، بای عزت او سلامت اوسئ.
درن ګرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری.
درگردن